Weón, mira esa.
Assalamu alaikum de Azadi Radio de خبرونه ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خوړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفي 40 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستانه شوي یا هم بې ځایه شوي کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښتې نه وي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د مهال د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,780 تنه بې اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پانه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پانې له مخې یو مجرم په 10 تنفیزي بند، بل په 2 بند محکوم شوی او دریم یوازې په 2 وهل شوی دی. ویل شوي پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواتت په تور په عام محضر کې په 2 ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,09,022 تنو ته رسېدلی دی. متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل. شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزې ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګاز د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په آنلاین بڼه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګریډ منفي 40 درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یوه ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونې غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګریډ کړي. نور دولتي ادارو هم په آنلاین بڼه ورته غوښتنه کړې وه. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له پلوه په نړۍ کې دوهم مقام لري، خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حد زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې طالبانو په یو نوي فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یوه شنونکي سره مرکه واورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو او د مواد سوخت چې ډیر ګرانه شوی ده سوک اخیستلی نسي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستون کې غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار ویلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب پاړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه باس کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوی فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولی دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخت تازه تازه فرمانونه خپره کړي چې ډیره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه و. د فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پارولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چارو ادارې د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالفتا عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یوه غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او اسراف ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی او د چارو ادارې د اعلامیې په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی او لکلنو راهیسې په د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه یې کړیږي. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوي دي او وروسته له هغې یوه طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا او دغه راز دغه طرح هم د دل خوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرحې د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بېلابېلو ځایونو کې عملي شي. تر منځوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو، په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو، د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي د بندیز په ولا کې وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو حسیب تلاش د ازادۍ رادیو خبریال و چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل وورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څیړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود دستور نه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د هلکانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي او باید د اسلامي امر د چات تر باید واستلا د نکاح شی او جدي والک په استلا ورک شی او خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په اړه کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث ډیر ځلی سوء استفاده کوي. زما په پوها باندې د دې د دولتدارین لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرۍ چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
با په دې خاطر عمل نه شي. سیدی صاحب، کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی د دې پورې چې هغه باندې کول در حال چې نور ته توقيف خانه لري، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب، بخښه، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنو پر خوندزیو بندیز لګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خزه بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې منګه مکتب د دې د لپاره بند کړی دی چې د خزه د جنکو د لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارک په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله دغه د یو د سره نه مني، د دې سره نه پرېږدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا دی چې د شپږم سم نه پاس او په تاسو سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
همدغه تعبیر سیدی صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله و همغه چې خزه سرپرست و، دا د دې کارونو د عملی کولو لپاره علم پکار دی. کچته دا ثابت دی او د دې نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې خزه باید په کور کې کېنول شي او په دریم منزل کې کېنول شي، چې دا کړکه دا مختلف تعبیر د دې اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلف تعابیرونو د هر رقم چې دې تصور کوي د تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کی. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ د واحد په اصطلاح نظر شته چې د دې تعبیر تایید کی. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین او داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په مستند شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نن معلوم په اصطلاح احادیث روایت شوی دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علوم او حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی، په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي، نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي، نه تنها چې توقیفانه نه لري، خپل کورونو ته وړي، د هغه په نتیجه کې خبرې به پراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان لحاظ په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولو د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ ل یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیر شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم لپاره سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشتو کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. دبليو اف پی نن دوشنبه د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیرای کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمنځ یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیر شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل:
زه مې را رسیدلې ده، یو تیر سړ شوې ده، د خوړو چینلارو په خوړو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو. د ستاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی ده سوک اخیستلای نه سي.
دا وایي اوس مهال په پلازمینه کابل کې دی خاروار چې اتیا منکیږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانۍ تلوړه سوي چې بې وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لدی. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو سیدونکو اسامي موي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې مونږه قرار لرو چې کده سون توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره مونږ سره برابر کو نو بیا به نہ ہارا ویڈیو کی گو کہ نہ ہارا نس دے مرے دو یہ غم کو نو بیا به مونږ یخیو. اقتصادي مشکلات زیات دي، د کار نشتون دی.
دوی له مرستندوی مؤسسو نړیوالو ادارو د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د یو شمیر نورو سړو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره د سونتو کو خړو د نه درلودلو خبره کړې او ویلي دي چې له سخت بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلۍ او بیکاری زیاته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 20 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپایي ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي. بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشره کایا کالاس نن دوشنبه ویلي چې دمشق ته د اروپایي ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د حیات تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته دمشق ته همدا نن د اروپایي ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سیشنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل سوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځېد، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دی چې ملګري ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوال مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، د غرض له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رڼا کتاب تر سر لیکلاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د خوست عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عما کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوی دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندیوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنکي او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکي فرمان الله ارمان ویل
زنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد ته راغلم او ډیر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي هغه راشي خوست او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او دغه کتابونه ښه وان واخلې.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغسې نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرامه ژوند ولري نو د آرامه ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او که چیرې میډال او چغلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي په نننۍ خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي. خو دا شیبه چې 4 بجې او 28 دقیقې دي ستاسو پام دی ازادۍ رادیو دې اوریدونکو د پیغامونو اوریدو تر ګرځوم. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه دې ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایه دار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هېڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نشي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بے شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې 25 دقیقې بحث پیل شي، ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیره برخه باید خپل اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومتریک ازمیښتي نه یې ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او وګړو د مرکز رئیس خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې واړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 تنفیذي بند، بل په 2 بند محکوم شوی او دریم یوازې په 2 وهل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شوي فلسطینیانو شمیر 15028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 جګړې د ټپیانو شمیر 1,902 ته لوړ شوی. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي آنلاین شول. په وروستیو 4 کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګراد منفي شلو درجو ته ټیټه شوه، چې ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 او 2 نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسالې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ وي چې اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
بله، ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او همدارنګ ښاغلو او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې شاید دومره ډیر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کیږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کیږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کیږي. دلته یو شک دی افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولای. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثر شي دي، عام افغانان دي، دوی خپل په دې باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم څه ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو او افغانستان د په تاسف سره. البته
ډیر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تیر جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو انجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو انجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟ مختار صاحب مهرباني. خبر و چې مختار صاحب، نړیوال جزایی محکمه په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله. خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران دی نړیوال محکمې لپاره وي. بس
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغه سی وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ویلي، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي، او که بعضې ملکونو ته لاړ هم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي، نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي. اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چیرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي د افغانستان په حقله باندې یا د دې په حقله باندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دی یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅ څوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دا یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتي دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډیره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسی. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی شي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي اکثرا د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي هغه باید یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حکله، د افغانستان په حکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي یعنی موږ تر څو ته کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په میلیونونه ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل او همه نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه د طالبانو نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت غږ نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبانو کوم انزور چې د خپل نظام نه نږدې شي دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پوهېږي. که چیرې کوم روایت چې طالبانو ځان لپاره د اسلام نه ښودلی دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل،
د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور او سپین نشته دی. ښځه حق دی تعلیم لري. مونږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کیږي، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو باورونو اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
لمړی سلامونه تاسو ته مختار صاحب ته، زموږ تاسو بل ملما احمدي صاحب ته، او زموږ تاسو د رادیو اوریدونکو ته وروسته سلامه. زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو، او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه چې نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. نو زه هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې ولا نو نړۍ به دغه شرایط منلی وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې په ولس باندې، په بشر باندې دوی د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري، او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسو وګورو ایران، که موږ تاسو وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای پرېږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت یې درلوده، هغوی هم
بله. امرخیل صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب شو، که چیرې ځای ته تغییر ورکې ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپلو مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نسي کولی؟
مننه. د فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادي کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریځونو ته چې متوجه سي، واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریځ ده، دا څومره ښه او کاملا د حکومت خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان لزړه نه راوځي، د اغوی لخلین راوځي، د اغوی لخلونه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي په عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالس کې دا خبره کوي، او زغه دي هغه بیانونه ته کوم توجه سوي استي، دی خلیل حقانی، دی 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 فاتحه په ورځ باندې د بیانونو څخه وسوله، ګوره حتی دی ماوین دی رئیس الوزرا چې خپل کبیر، اجی کبیر ده، مولوی کبیر، نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان ډیر تیز خبرې وکړي، ډیر زشت خبرې وکړي، شروع دي خبرو امده وکړو، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله دي چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي، دغه خبره هم په داخل کې ډیر ګنګوسای ده، ډیرې خبرې دي. او اته ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، اته مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث ته خپله په دې باندې پوهیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضي کارونه چې د موږ د امانت طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه رقم وکړه، له دې نه نور زه تا ته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعاً دا خبرې کېږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعاً نه کېږي چې خلک ورنه خبر شي.
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسو په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې، او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. لبل ارخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهیږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. مو غوښتنه دا دی چې طالبان د تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی.
موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان ته اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو خصوصا د طالبانو مشرتابه د افغانستان اتحاد نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ولیدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل سي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای سي؟
اوس مې شاله چې خبر اوري
اوس د تیر په نسبت سم دی.
زه خبره چې اوس خو سم دی، یعنی نړۍ خو ډیر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرسته ترسره کړې دي، خو کذنی داسي فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه به سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرر کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه ام هغه مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله هم ده چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. اگر دل پر روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د غوښ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال لکه مخ کې هم چې کړی دي، موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلکانو پر شمیانو په شهادت باندې ورسو، د هغه نه ورسته بیا خلکان قدرت راغله او نړیوالو کس خصوصا لیدیز نړۍ یو کتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپل د کمونستانو چغې به وهلي چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دار، او د دغه سوچند د کمونستانو د افغانانو سره ډیر ظلم به یو کتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانه فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرې خو د کوم لیدیز نړۍ پرې خو د نتیجې څه شې شوله. موږ تاسو کتل چې کمونستان هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخر د داخلي مشرتابه حالت سره قم ته شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري، افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پر مخ لري، د موږ تاسو هغه پر مخ لري وادونه خو پرې د مختق په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد یو، او ډیر اتی پذیر په تاسو یو ځای کې موقعیت لري او تاسو ولس لري چې همیشه موږ تاسو اتی پذیری. نو دا اتی پذیری کولای شي چې نړۍ د اتی پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای. دا اوس موږ تاسو ته ځینې غونډیان لیکد دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی، یو نورین رامنځته کی، د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټ چې په 1400 دوایا کلونه ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کچ افغانستان بیا کم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار ته نور دوستانو په دې اړه باندې خبري وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر د راتلو سره سم به نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه لږه شپږ کلونه وروسته به د آرام یو سا واخلي. خو له بده مرغه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسې دغسې رهبري پیدا نه شو کړلی چې په دغسې یو موقعیت کې لکه چې افغانستان اسې پذیر یو هېواد دی چې په دغسې موقعیت کې موږ تاسې دغسې یو رهبري او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړه شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هېوادونو په شان باندې موږ تاسې د خپلو معدنیاتو څخه د خپلو په اصطلاح لکه نور خلک چې د برق څخه له بده مرغه موږ تاسې نوي فیصده ولس د برق نه لري، موږ تاسې نوي فیصده ګاز لري، هغه څه چې زموږ تاسې ګاونډیان لري موږ تاسې حداقل د ګاونډ سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسې قرار یا نړۍ ډیر څه کولی شي کوي غواړي
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واوریدنه. مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث میلمانه و د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د چارو شنونکی عزیز احمد زی او بل شنونکی خان زمان امرخیل.